درنو دوستانو ستریم شید آزادی رادیو په دې مازیګرنی نیم ساته خبری مجله کې مو زه اجملند هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان له داعش سره په همکارۍ تورنۍ. د دې ادارې ویان جاوید فیصل نن خبریالانو ته وویل طالبان تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او دوی کله هم د یو بل پر ضد فعالیت نه دی کړی. په دې موضوع سربیره دا هم اوري چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي ممکن د همدې اونۍ په لومړیو ورځو کې ارګ سره د سیاسي بحران د حل په هدف هوکړه لاسلیک شي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
د څو مهمو خبرونو سره چې په پکتیا کې دوه ډیر وسلوال طالبان وژل شوی او تر شپږ تور ډیر ټپیان دي. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له خپل دروشتو ملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شو او ایران شاید د هیواد په جنوب کې د ملخانو د یرغل د مخنیوي لپاره له پوځي قواو مرسته وغواړي. د خبرونو تفصیل د پکتیکا چارواکي په یوسف خیل ولسوالۍ کې د یو ډیر شو وسوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د پکتیکا امنیه قومندان سمنوال نصر احمد عبدالرحیم زین نازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه په یاد سیمه کې د طالبانو پر وړاندې ځکني او هوایي عملیات پیل او تر نن غرمې پورې دوام وکړ. نو موري ویل په وژل شوی طالبانو کې د هغوی درې سرګروپان هم شامل دي.
د پکتیکا ولایت امنیتی او دفاعي ځواکونو عملیات پلان کړل د خربین په ساحه کې چې هغه د سفخیل ولسوالۍ مربوط کیږي او په دې عملیاتو کې مونږه هوایی حمایه هم له مونږ سره و چې قرار د راپورونو یو ډیر نفر مړه او شپږ نفر ټپیان دي. په دغه عملیاتو کې د مرکز شرن لپاره د دوی ملکی مسول او نظامی مسول او همدارنګه یو محلي قومندان هم په دغه عملیاتو کې بیانات
شغلی عبدالرحیم زیاته کړی چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. بلخوا د پکتیا او هلمند امنیتي چارواکو هم په دواړو ولایتونو کې د تیرو څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې د شاوخوا شپېتو طالبانو د وژل کېدو او د شاوخوا نوي نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. دغو چارواکو ویلي چې پر وسلوالو طالبانو د عملیاتو پر مهال یوه اندازه وسلې او مهمات د دوی لاسته ورغلي دي. د عملیات داسې مهال کېږي چې د امریکا دفاع وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف به د طالبانو د خپل هوایي حملو ته دوام ورکوي. طالبانو په ورستۍ اونۍ یو کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه ډیر کړي وو چې په خبرګون کې تیر سه شنبه افغان ولسمشر اشرف غنی د طالبانو په ګډون پر ټولو وسوال مخالفو ډلو د تهاجمي بریدونو د پایل امر وکړ. په خوست کې دوه بمی چاودنو 15 کسان ټپیان کړل. نن مازدیګر نږدې 15 بجې د خوست شهر اداري کمپلیکس په سیمه کې جمهوریت دروازې سره نږدې دوه چاودنې وسوي چې د خوست عامه روغتیا ریاست د مرستيال په ګډون 15 کسان پکې ټپیان شوي دي. د خوست عامه روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری ازادي رادیو ته وویل چاودنه د عامه روغتیا ریاست د مرستيال ډاکټر ګل محمد الدین محمدي پر موټر شوي چې په اوله چاودنه کې نوموړی او یو ساتونکو یې ټپیان شول. د زیات کړه کله چې د چاودنې سیمې ته پولیس ورسېدل دوهمه چاودنه هم وسوه چې په هغه کې بیا درې پولیس ټپیان شوي دي. د عامه روغتیا رئیس وویل په ټپیانو کې یوازې د یو سرتیر روغتي حالت اندېښنې وړ دی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د تورخم دروازه په کوزه پښتونخوا کې د بند پاتې افغان مسافرینو درستنېدو پر مخ پرانستل شو. د ننګرهار د ولیوان عطا الله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 8 بجې د تورخم دروازه په پاکستان کې د بند پاتې افغان مسافرو درستنېدو پر هدف پرانستل شو. نو موږ زیاته کړه درستنېدونکو مسافرو ته بشپړ روغتیایي تدابیر نیولې او اټکل کېږي چې نن شنبه به شاوخوا 15,000 مسافرین د تورخم له لارې هیواد ته راستانه شي. شاوخوا دوی میاشتې د مخه د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې پاکستاني لوري د تورخم او سپین بولدک دروازې د تګ راتګ پر مخ وتړلې چې له امله یې د فرضي کرښې دواړو خواو ته زرګونه مسافر لا هم بند پاتې دي. ترکمنستان هغه یو څلور شپږ ویشت افغانان خوشی کوي چې په بیلابیلو جرمونو په هغه هیواد کې بندیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن شنبه د ویلامې په خبرولو ویلي چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو اړیکو او حسن نیت لپاره د کوچنی اختر په مناسبت د دوه بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړ. د اعلامیې له مخې تمه ده دغه بندیان د دوشنبه په ورځ د ثور نهه ویشتمه په اقینه او تورغندۍ بندرونو کې افغان سرحدي ځواکونو ته تسلیم سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکمنستان د دې اقدام ستاینه کړې او د دواړو هیوادونو پر لا پیاوړو اړیکو یې ټینګار کړی دی. په اعلامیه کې نه دی راغلی چې دغه بندیان په کومو جرمونو په ترکمنستان کې بندیان دي. زموږ غږ لازه دی راډیو اوري. یوې ایرانۍ محکمې یو ایرانی ول اصله فرانسوي د ملي امنیت قضیو په تړاو په شپږ کاله بند محکومه کړه. د فریبا عادل خوا مدافع وکیل نن د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دې حکم په اړه به د استیناف غوښتنه وکړي او زیاتوي که ومنل سو نو د حبس حکم به پنځو کلونو ته راکم سي. دغه مدافع وکیل زیاتوي ایران په جنوري میاشت کې پر عادل خوا د جاسوسۍ تورونه لرې کړل، خو وایي موکله یې د نور امنیتي قضیو په تړاو په زندان کې ده. فریبا عادل خوا د پاریس په یو پوهنتون کې د علمي تحقیقاتو مسؤل ده او د ایران او شیعه مذهب په برخه کې تخصص لري. نوموړی د 2009 کال په جنوري کې په ایران کې د رژیم پر ضد او د دې هیواد د ملي امنیت پر وړاندې د پټو فعالیتونو په تور له یوه همکار رولند مارشال سره یو ځای ونیول سو. او جرمنی به لومړنی هیواد وي چې تمه ده د کورونا ویروس د خورېدو په جریان کې د فوټبال بوندس لیګ لوبې پیل کړي. ویل کېږي دا لوبې د جرمنی د ټولو 13 لوبډلو په ګډون پیل سي. البته په دې ترڅ کې د سختو روغتیایي اقداماتو تدابیر هم نیول سوي او سټېډیوم به تقریبا خالي وي.
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ، خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه آزادۍ رادیو .com کې هم کتلای شئ. پولند به باور چې د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان له داعش سره په همکاري کوي. د اداري ویان جاوید فیصل نن خبريالانو ته په افغانستان کې د وروستیو هغه بریدونو په اړه څرګندونه کړې چې طالبانو د ځینو مسولیت نه دی منلې او پلی پر نور نور اچولې. حکومت ټینګار کوي چې په دې بریدونو کې په یو ډول نه یو ډول وسلوال طالبان لاس لري. اخوا د امریکا لوړ رتبه پوځي چارواکي چې افغانستان د خپل عسکرو د وټلو پروګرام لکه څنګه چې ټاکلی وو ساتلی دی. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلوي ممکن د همدې اونۍ په لومړیو څو ورځو کې ارک سره د سیاسي کړکیچ د هواري په هدف توافق لاسلیک شي. دې موضوع باندې هم رپورټ لرو. په کابل ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لګیدلې ګرځبندي په لازمه توګه نه دی پلی شوی. ولې له کابل به پرې تفصیل ولرو. په کندهار کې هدفي وشنې زیاتې شوې په ځانګړې توګه د روژې په میاشت کې. دا موضوع له کندهار در سره شریکو که وختو نور رپورټونه هم اورئ له موږ سره اوسئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان له داعش سره په همکارۍ تورنوي. د دې ادارې وایان جاوید فیصل د شنبې په ورځ خبریالانو ته ویل طالبانو تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او دوی کله هم د یو بل پر ضد فعالیت نه دی کړی، خو طالبان دا اداره دی. په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې خونړیو بریدونو لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. تفصیل له ناجیې صافی نورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داعش تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې فعالیت کوي چیرې چې طالبان نام نه کړی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې طالبانو تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او مستقیما یې له حملو سره مرسته کړې ده. خغلی فیصل وایي طالبان او داعش مشترکاً فعالیت کوي او د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي، خو له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پر ټویټر لیکلي د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش وسله والې ډلې ترسره کړي دي. خغلی خلیزات خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سره یو ځای شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي. خو افغان حکومت وایي طالبانو د سولې هوکړې د نه عملي کولو او تاوتریخوالي په زیاتولو سره دغه پروسه ځنډولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره خونړۍ وه او په کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیا کې په بېلابېلو بریدونو او چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. لبلې خوا د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین بیا له آزاد رادیو سره په خبرو کې داعش سره د طالبانو اړیکې رد کړې او ویل چې د داعش لوړپوړي مشران افغان حکومت نیولی او له هغو سره دي. د افغانستان د امنیت شورا ویان دغه شان وویل چې طالبانو هم تېره اونۍ په اکثر ولایتونو کې حملې ترسره کړي چې نږدې سل ملکیاري وژلي او له 200 زیاتې ټپیان کړي دي. افغان ځواکونه د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لسلیک وروسته په دفاعي حالت کې وو. طالبانو هم ویلي وو یوازې په هغو سیمو کې بریدونه کوي چې دوی ورته ګواښ متوجه وي. خو تېره اونۍ کله چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پرلپسې وسله وال بریدونه وشول، ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت نه تاروزي حالت ته ستانه شي.
ملخوا د امریکا لوړ پوړي پوځي چارواکي وایي چې له افغانستان نه د خپلو عسکرو د وتلو پروګرام یې لکه څرنګه چې ټاکلی وه ساتلی دی. د امریکا متحده ایالات اوسمهال په افغانستان کې نږدې 2000 سرتیري لري. امریکا د فبروري 19 له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. په دې موافقه کې له طالبانو سره د شرایطو له مخې منل شوي چې امریکایي عسکر به په تدریجي ډول کمیږي. له افغانستان نه د ټولو عسکرو د وتلو لپاره 14 میاشتې وخت ټاکل شوی. د امریکا د دفاع وزارت ویان د می په 15 ویلي له هغه محل ویش سره سم کار کوي چې له طالبانو سره موافقه ورباندې شوي. دا په دې معنی ده چې د امریکا متحده ایالات به سره لدی چې په کابل کې سیاستوال د حکومت د جوړولو لپاره شي ټولې خواوې پکې ګډون ولري په باسنو پایلې ته نه رسیدلي. د طالبانو لوري جګړه روانه ده او داعش وسلوال په مکرر ډول د خونړیو حملو مسؤلیت اخلي. دا د کال تر دوبی زیات شمیر عسكر له افغانستان نه وباسي. له دې حالت سره په افغانستان کې د سولې امکان څومره دی؟ نو جزئیات په دې ریپورت کې چې فرشته جلال زئی چمتو کړي.
د امریکا حکومت ویلي چې د جولای د میاشتې تر ملسمې بعد افغانستان د نن د خپل عسکرو شمیر 2500 تر کم کړي او 15 لوی پوځي اړې به بندي کړي. تر راتلونکي پسرلی به ټول امریکایي او نور بهرني عسكر له افغانستانه وځي. لدې سره به لکه څنګه چې ټاکل شوی د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. خوایې جګړه به پای ته ورسیږي؟ د مسلې هته د امریکا په کانګرس کې یو شمېر استازي اندیشمن کړي چې په افغانستان کې لا هم د سولې لپاره خبرې نه دی پیل شوی، خو د عسکرو د وتلو بهیر روان دی. د بیلګې په ډول په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو ګوند استازي لیس چینی چې د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې غړي همدا ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې پوځي او استخباراتي حضور ولري ترڅو د دې په وینا افغانستان د القاعده او داعش په څیر د تروریستي ډلو او د هغوی د افغانو همکارانو لپاره پرداسې ځای بدل نشي چې له هغه ځای بیا پر امریکا حمله وشي. لیس چینی اسوسییټډ پریس ته ویلي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو وتل به جګړه ختمه نه کړي، بلکې تروریستانو ته به برای ور په برخه کړي. په واشنگتن کې یو شمېر سیاسي څېړونکي هم ورته اندېښنه څرګندوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوریت ریاست د لومړي دورې په انتخاباتي کمپاینونو کې له خلکو سره ژمنه کړې و چې امریکایي عسكر به کورته ستانه کړي. کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه، امریکایي چارواکو وویل چې د افغانستان د سولې پر لور یو ستر ګام واخیستل شو. خو ځینې سیاسي څېړونکي موافقه ته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د لارې په توګه ګوري، نه د سولې د تړون په توګه. په واشنگتن کې سیاسي څیړونکو بل روجو ازادي رادیو ته وایي چې د امریکا او طالبانو موافقه په افغانستان کې له سولې سره مرسته نشي کولای. سره لدی چې طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې چې له القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو سره به ارتباط پرې کوي، په واشنگتن کې له دیموکراسي د دفاع د نړیوال مرکز د څیړونکو ازادي رادیو ته ویلي چې طالبان به تر هغو له جګړې لاس وانخلي چې اسلامي امارت بیا جوړ کړي.
There was nothing in there that stated the Taliban had to join in with an Afghan government or anything like that. All the only thing that it said was Taliban in Afghanistan matra yo taikish
balki dumra pakira gali chi afghan hukumat sara ba yo dawul muzakire kawi da amerika o taliban od muafqe par asas takal sai wach de march pulasama ba de sul la para da afghanano khabari pail shi khud khabaro darak lana de malum د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استاذ زلمی خلیزات د جمعې پر ورځ ویلي چې د افغانانو ترمن د سولې د خبرو د پیل لپاره د وینېټې پر ټاکلو بحث کیږي. خلیزات د جمعې پر ورځ ویلي چې دا به ډېر شوي چې د افغانانو ترمن د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي، خو هغه کومه ځانګړې نیټه نه ده یاده کړې. په موافقه کې دا هم ویل شوی چې طالبان به تشدد کموي، سره له دې چې طالبانو منلې وه چې تشدد به کموي، لا هم بریدونه او خونړۍ چاودنې دوام لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیزاد ویلي چې د طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي کومه خبره نه ده شوې، خو سوالو طالبانو په ګردیز کې د وروستۍ حملې مسؤلیت واخیست چې د ګردیز د ملکي روغتون د ډاکترانو په وینا زیات شمېر ملکي خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي وو. په کابل کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې سره له دې چې د امریکا او طالبانو د موافقې لویه برخه د هغوی په ګټه ده، خو طالبانو یې حتی هغه وړه برخه چې د تشدد د کمیدو په اړه ده نه ده عملي کړې. نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویلي
دلته ښایي که چیرې جګړه شدت عمومي نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت په یو نظام باندې فشار ورکړي، دی باید طالبانو باندې فشار ورکړي، ځکه طالبانو سره په قطر کې دی توافق کړی دی او دغه توافق له مخې په هغه کې یو ډېره مهمه ماده دا ده که څه هم ټولې مادې نورې ټولې مادې طالبانو د امریکایانو په ګټه دي، اما دا غوښتنه هم ځینې سوې ده چې دی په تاوتریخوالي کې کمښت راولي. نو طالبانو کمښت نه دی راوستی، طالبان دخوا توافق مات سوی دی، نو متحده ایالاتونو ته پکار ده چغه طالبان د باندې فشار
اولی. د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې چې په دوحه کې لاسلیک شو د افغانستان حکومت نو شامل شوی، نو آیا دا موافقه د جدي مذاکرو نتیجه وه؟ کله افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو لپاره د مناسبې پلمې برابرول وو؟ په دې اړه په امریکا کې د کولمبیا پوهنتون د نړیوالو او عامه اړیکو استاد سټیفن بایدل واشنگتن پوسټ ویلي چې دای ګمان کوي چې د سوال دوهمه برخه به سموي. سټیفن بایدل په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره د سلاکار په توګه کار کړی دی. هغه ویلي موږ تقریبا د هیڅ په بدل کې ټول امتیازات ورکړل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلوي ممکن د همدې اونۍ په لومړیو څو ورځو کې ارک سره د سیاسي کړکیچ د هواري په هدف هوکړه لاسلیک شي. په دې اړه له کابله د فیروزي عزیزي رپورټ اورو.
د ارک او ثبات او همپالنې ډلې ترمنځ د کورنۍ او بهرني بنسکړیتوب او اوږدو خبرو وروسته اوس د دغې ډلې ویان وایي ښایي د همدې اونۍ په لومړیو څو ورځو کې د سیاسي بحران د ختمولو په هدف هوکړه لاسلیک سي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن د همدې اونۍ په لومړیو څو ورځو کې دغه هوکړه لاسلیک سي.
د دواړو لورو لخوا موسم مذاکرات روان دي، په طرحې باندې کار نهایي شوی دی او مذاکراتو کې پرمختګونه شوې دي. امیدواري شته چې په راتلونکو ورځو کې یا د دې اونۍ په اوایلو کې دا شی امضا شي.
خو د ثبات او همپالنې په ټاکنیزې ډلې کې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي ښایي دغه هوکړه سبا یعنی یکشنبه د ارګ او ثبات او همپالنې ډلې ترمنځ لاسلیک سي. په هغه طرحه کې چې یو شمېر رسنیو ته رسیدلی راغلي، عبدالله عبدالله ته د مصالحې د عالي شورا د مشرۍ د ورکولو ترڅنګ ثبات او همپالنې ډلې ته د کورنیو چارو وزارت په شمول یوولس وزارتونه ورکړل سوي دي. نور لس وزارتونه د عدلي، سوداګرۍ او صنعت، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو، ترانسپورت، اقتصاد، کرنې او مالدارۍ، لوړو زده کړو او سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارتونه ښودل سوي دي. په دغه طرحه کې د جنرال عبدالرشید دوستم د مارشالۍ موضوع، د اساسي قانون تعدیل او ځینې نور مهم مسایل هم راغلي دي. د شید ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي بحران له امله له عامو خلکو سره د هیواد د وضعیت د خرابېدو په تړاو اندېښنې راپارېدلې دي. اوس ځینې کارپوهان وایي چې د دې دواړو سیاسي مشرانو ترمنځ جوړجاړی به موثره تمام سي. له دې ډلې د سیاسي چارو شنونکي مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا ستونزې یوازې د سیاسونو د شخصي ګټو لپاره په قصدي ډول رامنځته سوي، خو سیاسي تفاهم به د هیواد ملي مسایلو په ځانګړي ډول د سولې پروسې د پرمختګ لپاره اغیزمن وي.
دغه اوسنۍ د مصنوعي خودساخته سیاسي ګډوډي چې دوی جاده کړې د دې په یوه لویه ګټه دا وي چې حکومت به نور وکړی شي، او هیله مو ده چې وکړی شي چې په خپلو حکومت باندې او سیاسي برنامو باندې او پراختیایي برنامو باندې تمرکز وکړي. په ځانګړي ډول د سولې بحث لپاره به اوس ادرس بیا ځانګړی شي. دا څو میاشتې دغه سیاسیونو دغه ټول ملت او ټول سیاسي پروسې ګراو ځان سره نیولې وي، انحصار کړی وي. نو یوه هیله دا ده چې حکومت به بیرته متمرکزه شي د حکومت د چلولو په چارو باندې.
ښاغلی رحیم وایي که څه هم د سیاستوالو له لوري داسې سیاسي چلند د خلکو په ډیموکراسي بې باوري زیاته کړي او په راتلونکي کې به بیا خلک په رایو ورکولو او انتخاباتو باور ونه کړي، خو غوره ده چې بالاخره دا ستونزې حل سي. د عبدالله او ارګ ترمن ستونزې وروسته له هغې زیاتې سوې چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د میزان د میاشتې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې محمد اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ او ښاغلي عبدالله دغه پایلې ونه منلې او ځان یې د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړ. تر دغه مخالفت وروسته د دوی ترمنځ د سیاسي بحران د حل لپاره کورنۍ او بهرنۍ منځګړیتوب پیل سه، چې اوس ویل کېږي دغه بحران د حل کېدو په حال کې دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
کابل او افغانستان یوازې له سیاسي او امنیتي ستونزو سره نه دی مخ. په نړۍ کې خپرې شوې د کرونا وبا هم د افغانستان ګڼ وګړي له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. په دې لړ کې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لګیدلې ګرځبندیز په لازمه توګه پلی نه شو. خلک وایي په روانه روژه کې لوګي اړستل چې د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره له کورونو ووسي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
په کابل ښار کې د خلکو بیوزلی، بیکاری، د نفوس زیاتوالی او د خوراکي موادو د بیو لوړوالی لامل شو چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د حکومت لخوا لګول شوی ګرځبندیز په سمه توګه پلی نه شي. کابل ښاریان سره له دې چې پوهیږي ګرځبندیز د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګټور دی، خو وایي که دوام وکړي خلک به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. د کابل دوه اوسیدونکو ابراهیم خیل او بهلول ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل
چې دوام کړی و داخوه ولې چې په دغه قرنطین سره د مرض مخ په منفي حالت باندې و، خو خلک له مجبورۍ او د لږې له وضعیت نه راوځي. ټول خلک یې بیکار دي، له مجبوریت نه یې قرنطین مات کړه، کنه د هیچ چا نه خوښېږي چې په کور کې کینن یو بیرون سارا ته وځي.
زایده ده چې خلک قرنطین مراد کړي، قرنطین لا پسې ماتیږي، خو اوس چې ګورو ورځ ورځ پورې پیښې لا پسې زیاتیږي. ګورو که چېرته قرنطین دوامداره شوی وه او دوام یې موبلی وه، نو دا به ډېره بهتره خبره وه، وجه اقتصادي او د مجبوریت وه.
په کابل کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف حکومت شاوخوا دوه میاشتې مخکې د خلکو په تګ راتګ او له خوراکي او روغتیایي موادو پرته د نورو توکو د دوکانونو پر فعالیتونو بندیز ولګاوه. دغه بندیز په لومړي سر کې د پولیسو په همکارۍ د دولت د اړوندو ارګانونو لخوا په ښه توګه ترسره شو، خو په تیرو څو ورځو کې لیدل کېږي چې په ښار کې د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه بیرته زیاته شوې او د ښار ډیری دوکانونه پرانیستل شوي دي. د کابل ښار روان وضعیت ته په کتو د عامې روغتیا وزارت پر خلکو بیا بیا غږ کوي چې د ځانونو، کورنیو او ټولنې د روغتیا په خاطر د ګرځبندیز مراعت کړي او که نه نو کرونا وایرس به په ټولنه کې یو ناورین رامنځته کړي. دغه وزارت وایي ګرځبندیز اوس هم نافذ دی او پای ته رسېدلې په ټولنه کې د کرونا وایرس په خپرېدو پورې اړه لري. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح وایي
در قسمت رافضی هنوز هیچ تصمیم رسمی گرفته نشده. وزارت ساتامه مقرره برداشتن تدریجی
د ګرزبندیز د لری کېدو په اړه هیڅ رسمي تصمیم نه دی نیول شوی. د عامې روغتیا وزارت د ګرزبندیز د تدریجی لری کولو لپاره یو مقرره ترتیب کړي. په لومړي ګام کې درې میاشتې، په دویم پړاو کې یو کال او په درېمه مرحله کې له یو کال نه زیات وخته اړتیا شته.
مخکې تر دې د کابل والی یعقوب حیدری ویلي چې د سوداګریزو مارکیټونو د پرانیستلو په هدف یې د تصویب لپاره یوه طرحه کابینې ته لیږلې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د نوموړي تازه نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6402 ته رسېدلی چې ډیری پیښې په کابل، هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې دي. د دغه وزارت په خبره د یاد وایروس په خبرېدو کې تروسه هیڅ کمی نه دی راغلی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو لوونه ترو.
دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري تاسو د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفحه دولس شپږ نبی اوریدل شي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان په دې ولایت کې د روژې په میاشت کې د ترور یا هدفي وژنو پر زیاتېدو اندېښنه ښيي. له کندهار څخه د صادق رښتینی رپورټ اورو.
په کندهار ښار کې د هدفي وژنو او غلچکی بریدونو د مخنیوي لپاره پر هغو لارو د امنیتي ځواکونو څار ډیر وي چې ولسوالۍ له کندهار ښار سره نښلوي. له موټر سایکلونو څخه ګټه اخیستنه د کندهار ښار او ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره تر ټولو ښه او اسانه ترانسپورتي وسیله ده. خو داسې معلومیږي چې پولیس د غلچکی او هدفي وژنو په برخه کې د موټرو په پرتله پر هغو کسانو ډیر شک کوي چې پر موټر سایکلونو تګ راتګ کوي. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په اساس د روژې د لومړۍ نیټې څخه تر اوسه په کندهار ښار کې په افسر ډول د ورځې له یو څخه تر دوو پورې غلچکي بریدونه او هدفي وژنې ترسره شوي. د ترور په دغه پیښو کې چې تر ډیره د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان او پولیس سرتیري په نښه کیږي، حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډېرې اسانۍ له سیمې تښتي او پولیس یې په نیولو کې پاتې راځي. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان د ترور یا هدفي وژنو پر زیاتېدو اندېښنه ښيي او وایي چې امنیتي ادارې له سختو امنیتي تدابیرو سره سره د دغه ډول پیښو مخنیوي نسي کولای.
نن مبین امنیت په کندهار کې ډېر خراب دی. اوس پلان ده ترورونه هم ډېر سوي چې خلک ګره داسې چار سړي ته وګوره څوک چې وایي یو غم ورته پیښ دی. نو سرګردانی ډېره ده. باید د حکومت څخه موږ دغه غټ خواهش دی چې په کندهار ښار کې امنیت ټینګ کړي. اوس ته چې کې رښتیا هم امنیت ډېر ښه خوندور و. موږ به دا ښار کې په ډاډه زړه ګرځېدلو. اوس ته باور وکړه چې موږ د کندهار ښار داسې د ماښام نه منځ څخه وروسته موږ خپله کوره څخه نسو وتل. څه خطر باندې چې امنیت خراب دی، امنیتي ستونزې دي.
حفظه خراب شوې ده. وړم ورځ یوولس تروره سوي دي په کندهار، یعنی یوولس تروره ډېر دي چې زما خپل په دې کې یو زما یو ډېر ټینګ ملګری مې دی. اوس عکس نشکار کوم. ما په فیسبوک کې یو پوسټ هم کړی، امیر مالی و رحمت الله خان د کلي اردو. نو وړم ورځ یې په شهادت رسولی دي. نو ډېره مې سخته خوا به باد. حکومت باید په دې کې جدي اقدامات وکړي.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیت قومندانۍ چارواکي هم مني چې د روژې په میاشت کې د ترور پیښې زیاتې شوي. د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر پیښو عاملین نیول شوي او وژل شوي دي.
په کندهار کې چې کوم غلچکي برید ترسره شوی دي، د هغه عاملین نیول شوي دي او وژل شوي دي. تاسو د تېر ماښام او د نن سهار شاهدان یاست چې تېر ماښام هم د کندهار په لسم حوزه کې دوه غلچکي بریدګرو لاسي بمونه د حوزې نظام کراول تور غورځولي ول چې بیا د پولیس په وخت سره اقدام وکړي او دواړه وشتل د منځه یوړل. او همدارنګه نن سهار په اول حوزه کې هم یو غلچکي بریدګر نو غوښتل چې وسړی ترور کې پولیس پر وخت مخه ونیول او غلچکي بریدګر زخمي سو وتښتیدی او توپنچه د پولیس لاس ته ورغلل.
په کندهار کې په تیرو اتلس کلونو کې د ترور په پیښو کې په زرګونه قومي مشران، دولتي کارکونکي، امنیتي او استخباراتي سرتیري وژل شوي. د ترور د دغه ډول پیښو مسولیت تر ډیره وسلوالو طالبانو منلی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم زو د پاکستان پاړه. د پاکستان پاړه ویل کیږي چې یو پاکستانی ډاکټر په امریکا کې په ترهګرۍ تورن دی. د پاکستان څخه د کار په ویزه امریکا ته تللی او فرشته جلال زی پرې تفصیل لري.
څرنوالانو ویلي چې محمد مسعود د کار په ویزه امریکا ته ورغلی وو. په هغو اسنادو کې چې محکمې ته وړاندې شوي ویل شوي چې د جنوري له میاشتې تر مارچه محمد مسعود څو واري هڅه کړې چې هغو مخبرانو ته چې د ګمان کړی وو چې د داعش غړي دي پیسې ورکړي. هغه همداراز علاقه څرګنده کړې وه چې سوریه ته ولاړ او د داعش پولیکو کې جګړه وکړي او په امریکا کې هم په خپله د حملو نیت څرګند کړی دی. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې په یو یادښت کې ویلي چې مسعود په یو پیغام کې لیکلي چې ما دلته غوښتل چې ډیر کارونه وکړم. ترنوالانو ویلي چې محمد مسعود پلان درلود چې اردن ته ولاړ سي او له هغه ځایه بیا د مارچ په میاشت په پای کې سوریه ته سفر وکړي، خو د مارچ په 14 مې خپل پلان بدل کړ ځکه اردن د کورونا وایروس د وبا له کبله خپلې پولي د نړیوالو پروازونو لپاره تړلې وې. مسعود او یو تن چې د استخباراتو له لوري له هغه څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ګمارل شوی و پلان جوړ کړی و. د مسعود مدافع وکیل تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړي. د محکمې په اسنادو کې نه دي ویل شوي چې مسعود په کوم کلینیک کې کار کاوه، خو مایو کلینیک ویلي و چې هغه مخکې په دې طبي مرکز کې کار کړی خو د نیول کېدو په وخت کې هلته کار نه کاوه. د امریکا په منیسوتا ایالت کې ګڼ شمېر کسان چې په خټه د سومالیا دي اوسېږي. د راپورونو پر اساس له 2002 میلادي کال راهیسې ډېر وګړي له دې سیمې سومالیا ته تللي او د الشباب له وسلوالې ډلې سره چې له القاعده سره هم ارتباط لري یو ځای شوي دي.